د مخام شپږ بجې دی د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبدالله وایي د په انتخاباتو کې تر ټولو لوړې رایې ګټلې دي، خو د انتخاباتو مسؤول کمیسیون د ولسمشرۍ له کاندیدانو غواړي چې له وخته مخکې د په انتخاباتو کې د بریاوو ادعاوې نه کوي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درانه اوریدونکو، زه احمد تکالیم او دا خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې ملالۍ بشیر خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ولایت په بهارک او خواجه غار ولسوالیو کې اوس هم جګړه دوام لري. تاجکستان شاوخوا 40 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي او د پاکستان پولیسو ویلي چې له هندوستان سره پر پوله د ډزو په دوبادله کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ولایت په بهارک او خواجه غار ولسوالیو کې اوس هم جګړه دوام لري. تر دې مخکې ویل سی و چې دا دوی ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي او پرون ماخوستن د هوایي حملو په نتیجه کې د ولسي پاڅون 9 سرتیري ووژل شول. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زینن ازادي راډیو ته په خبرو کې د بهارک او خواجه غار ولسوالیو د سقوط خبر رد کړ او د سرتیرو د وژل کېدو په اړه یې داسې وویل.
و یک حمله هوایی د شب اجرا شده بود.
دیوای پرون ماستن هوایی حمله وسو چې ولسی پاتونوالو ته تلفات واړول، موږ تحقیق کوو او نتایج به له تاسو سره شریک کړو.
ان شاء الله نتایج شمو به شما شریک نشوډم.
د دفاع وزارت وایند ویل چې افغان ځواکونه د دغو دوو ولسوالیو د تصفیه په هدف د پرمختګ په حال کې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو یو مخکښ نوماند عبدالله عبدالله وایي په ټاکنو کې زیاتې رایې اخیستې دي او یوازې پاکې رایې به مني. د نن په کابل کې د یوې خبرې غونډې پر مهال دا خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د رایو لومړي نتایج به د اکتوبر میاشتې په 19 نیټه او اخري نتایج د نومبر میاشتې په 10 نیټه اعلان کړي. ښاغلی عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبري غونډې ته داسې وویل.
در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میده.
تر دې مخکې د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په یوه اعلامیه کې له ټولو کاندیدانو غوښتي و چې مسؤلانه چلند وکړي او د رسمي نتایجو د اعلانولو حق یوازې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دی. همداراز په کابل کې د امریکا سفارت یوه ویاند نن رسنیو ته په یوه پیغام کې د انتخاباتو له کاندیدانو او رای ورکوونکو وغوښتل چې د انتخاباتو د نتایجو اعلان دې مخکې له مخکې نه اټکل کوي. شاوخوا 9.5 میلیون افغانانو د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړي وو. د انتخابات خپلواک کمیسیون پرون ماښام وویل چې تر هغه مهاله 1.1 میلیون رای شمیرلې دي. د دې کمیسیون په وینا له دې سره دوی اټکل کوي چې څه د پاسه 2 میلیونه کسانو رای ورکړي دي. په 2014 کال کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې 9 میلیونه کسانو رای ورکړي وې. چارواکي خبر ورکوي چې وسلوالو د غزنی امنیه قومندانۍ ملکي مرستیال د کابل غزنی پر لار وژلې دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ آزادي رادیو ته ویل میرزا حسین سروش په رخصتۍ کابل ته تللی و، خو کله چې بیرته غزنی ته روان و وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت سالارو په سیمه کې له موټره کښته کړی و او پرون ناوخته یې د دغه ولایت په جغتو ولسوالۍ کې مړی وموندل سو. دا په داسې حال کې ده چې دغه لاره د دولتي کارکوونکو پولیسو او مامورینو لپاره تر ټولو خونړۍ لاره بلل کېږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جګړې وچکالۍ او د خوړو کمښت تر 10 میلیونو زیات افغانان اغېزمن کړي دي. تیر کال افغانستان له نړۍ څخه 560 میلیونه ډالره بشري مرستې غوښتې وې چې یوازې 80% دې هېواد ته ورکړل سوې. په ټوله نړۍ کې بېوزلي هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې له بډای هیوادونو څخه 28.3 میلیارد ډالر مرستې غوښتي وې چې دا بېساری ګڼل کیږي. د بشری مرستو د نړیوال راپور لمخې تیر کال د نړیوالو مرستو په بودیجه کې د 11 میلیارد ډالر کمښت ولیدل سو چې په نتیجه کې د نړۍ 1.5% اړتیاوي پوره سوې. خو اوس راپور وایي چې د بشری مرستو په برخه کې نړیوالې مرستې مخ پر زیاتېدو دي او اټکل سوی دی چې شاوخوا 200 میلیونه کسانو ته به دا مرستې ورسیږي. یمن او سوریه په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر ټولو زیاتې بشری مرستو ته اړتیا وه. تاجکستان شاوخوا 8 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. تاجک چارواکو ویلي ډیری کسان چې نن افغانستان ته بیرته سپارل سوي دي د غیر قانوني مخدره موادو پر قاچاق په زندان کې بندي وو. په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت کارکوونکي سید مسعود بدخش ازادي راډیو ته وویل چې تورن کسان به د زندان پاته موده په افغانستان کې په زندان کې تیره کړي. ښاغلي بدخش ویلي چې اویا نور افغانان په تاجک زندانونو کې اوس هم بندي دي. د جولای په میاشت کې هم تاجکستان 80 افغانان چې په تاجکستان کې بندي وو بیرته افغانستان ته په لاس ورکړي وو. په 2010 کال کې تاجکستان او افغانستان د تورنو کسانو یو بل ته د سپارلو موافقه لاسلیک کړې وه. او د پاکستان پولیسو ویلي چې د کشمیر په سیمه کې د دې هیواد او هندوستان ترمنځ د ډزو په تبادله کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي دي. د دوی په وینا هندي پولیسو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سرحدي لیکه ډزې پیل کړې او 2 پولیس یې وژل او 4 نور یې ټپیان کړل. نوې ډیلی په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې د جمو او کشمیر امتیازي وضعیت له منځه یوسي چې له مخې یې پخوا یوازې کشمیریانو کولای سوای په دې سیمه کې جایداد ولري او دولتي دندې وکړي. له دې وروسته په دغه سیمه کې اعتراضونه پیل سول خو د لاریونو د مخنیوي په هدف د هندوستان حکومت هلته د امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې را سره وسی را پورونه خبرو. په را پورونو کې به واوری چې د ولسمشری کاندید عبدالله وای راتلونکی حکومت بدای جوړوي ځکه تر نورو کاندیدانو یې زیاتې رایې ګټلې دي. خو په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو غواړي چې باید له وخته مخکې د بریا ادعاوې ونه کړي. همداراز واورئ چې د کورنیو چارو وزارت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایې ورکولو له حق نه د زندانیانو د محرومولو تور پر یو بل لګوي.
مقصود له د زندانیانو لیست د اړوند ادارو څخه وغوښتو خو دوی دغه کار ترسره نه کړو او موږ هم نوملیکنه نه وه ترسره کړې.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو اړوند نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې په پکتیا کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ګڼ شمیر شکایتونه یې ترلاسه کړي دي او دوی به یې ارزونه په سم ډول وکړي.
ټول شکایتونه در شوي تقریبا تعداد 55 پورې رسیږي چې په دې کې شپږ د مرکز نه راغلي او نور د پکتیا د مرکز او د ولسوالۍ. ټاکنې د تیرو دورونو ډېرې شفافې وي.
که د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ نور مطالب هم لرو. د ولسمشری د انتخاباتو کاندید عبدالله ادعا کوي چې د ده ټیم انتخابات ګټلی دي. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که پاکې رایې له ناپاکو رایو بیلې شي بیا هم د ثبات او همپالنې ټیم رایې تر نورو ټاکنیزو ټیمونو لوړې دي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د کمیسیون له اعلان مخکې هیڅ نوماند د دې حق نه لري چې ځان بریالی اعلان کړي. د وصل وصال پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشریزو ټاکنو هیڅ نومان حق نه لري چې د دوی تر اعلان وړاندې ځان ګټونکی اعلان کړي. خو د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله په کابل کې د خپل ټیم د بریا اعلان وکړ. ښاغلی عبدالله د دوشنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې ټیم یې ګټونکی دی او راتلونکی حکومت به جوړوي.
در روزهای آینده
دا چې پراتونکو ورځو کې کومې درغلې شوې مخه یې ونیول شي او لایته بار وغورځول شي زموږ رایې په کراتو لوړي. په اوسني وضعیت کې ټاکنې دویم پړاو ته نږدې او د ثبات او همپالنې ټیم راتلونکي حکومت جوړوي.
حکومت آینده را تشکیل متین.
ښاغلی عبدالله پټینګر سره ویل چې له بایومټریک پرته رای ورته د منلو نه دي او کمیسونونه باید پاکې رای له ناپاکو بیل کړي. د دغه خبره پاک او سالم رای د افغانستان راتلونکي جوړوي. د ثبات او همپلنې ټیم مشر د میزان د شپږمې پټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه د ملاحظه وړ وبلله. د پداسیال کې د 14 ورځ د دولت جوړونکو ټاکنیس ټیم لومړی مرسیال امرالله صالح له امریکا غک سره په یو ځنګړې مرکه کې ویل دي چې د دوی د معلوماتو لمخې دولت جوړونکو ټیم له شپېتونه تر اویا سلنې پورې رای ګټلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي تر رسمي اعلان وړاندې هیڅ یو نوماند د حق نه لري چې ځان ګټونکی اعلان کړي. د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د دوشنبه په ورځ په دغه خبریالانو ته داسې وویل:
یو څه تاسو ته په څرګند ډول وایم، هیڅ یو نومان حق نه لري چې خپل بریا اعلان کړي، ځکه د قانون له مخې دا د کمیسون حق دی چې د ټاکنو ټول بهیر پروسس کوي او بالاخره پایلې په نهایي ډول خلکو ته اعلانوي.
خغلی ننګ د میزان د شپږمې ولسمشریزې ټاکنې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو رڼې ټاکنې وبللې. دا په داسې حال کې ده چې د 2014 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې هم د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په مشرۍ ټاکنیزو ټیمونو د بریاو اعلانونه کړي وو چې وروسته بیا دغه موضوع جنجالي شوه او په نتیجه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخواني وزیر جان کیری په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته شو. ټاکل شوی د دغو ټاکنو لومړنۍ پایلې د میزان پر 28 او وروستۍ پایلې د لړم میاشتې پر 14 نیټه اعلان شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدون کو پرابور که مو واوری دل چه ده سبات او همپلنه ده تیم مشر عبدالله عبدالله نن وویل چه په انتخاباتو که ده تر طولو زیاده رای گتلی او راتلون که حکومت با دای جوڑوی. خاقلی عبدالله هم دراز وویل چه پا انتخاباتو که با امده دوهم زل انتخابات با دوهم زل د ولسمشر انتخابات بعد دوهم ځل انتخاباتو ته ولاړ نه شي، ځکه چې د ده په وینا اصلي ګټونکی دای دی. ټاکل شوی چې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح هم نن په یوه خبري غونډه کې خپل دریځ له رسنیو سره شریک کړي او داسې ګمان کیږي چې ښاغلی صالح به د ښاغلي عبدالله د نننۍ ادعا په اړه خبرې وکړي. صالح پرون له انتخاباتو یوه ورځ وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې دولت جوړونکي ټیم په سلو کې د شپېتو او اویا ترمنځ رایې ګټلې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د انتخاباتو په مسله کې پاتې کیږو. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، د کابل له سټوډیو د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. پردیس، نن د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون په دفتر کې نن ټوله ورځ هلته تیره کړه او هلته چارواکو د رایو د ټول شمیر په اړه چې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه را رسیدلی دي، همداراز ډیټابیسونو ته د دې معلوماتو د انتقال او ګڼ شمیر نورو مسایلو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. پردیس صاحب، نن مو کوم مهم معلومات د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشرانو او چارواکو نه ترلاسه کړل؟
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. بلې، نن د ټاکنو خپلواک کمیسون تقریبا درې څلور خبری کانفرنسونه درلودل چې په دې درې څلور خبری کانفرنسونو کې هلته چې موږ ورسره حضور درلود د یو شمیر مسایل شریک کړي چې مینن او غورچان راټول کړی دی. غواړم اوریدونکو سره هم شریک کړم. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي تر دا مهاله د 204 نوي ولسوالیو څخه ټاکنیز حساس مواد د ولایتونو مرکزونو ته د ځمکې له لارې انتقال شوي دي، چې په دې کې البته د دین اضافه د 2 ولسوالیو حساس مواد بیا د هوا له لارې انتقال شوي. هغه هم دا چې امنیتي ستونزې هلته وي د ځمکې لارې نشي انتقالولی. د دې کمیسیون چارواکو همداراز وویل چې د کابل ټولو ولسوالیو حساس ټاکنیز مواد مرکز یعنی خپله کمیسیون ته را رسېدلي دي. پرته د کابل نه نور د هیڅ یو ولایت ټاکنیز حساس مواد مرکز ته نه دي را رسېدلي، خو تر راتلونکي 3-4 ورځو پورې به دغه ټول مواد د خپله د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته انتقال شي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ همداراز په دې تړاو داسې وایي:
مونږ ژمن یو چې د امنیتي ارګانونو په همکارۍ دا د هغه پلان په اساس باندې چې کوم مونږ د امنیتي ارګانونو سره تصویب کړی ده د هغې په اساس باندې ولایتو ته انتقال شي او د ولایتو د مراکزو نه بالاخره کابل ته شترسو پورې مونږ وتوانېږو. د مهالویش مطابق ابتدایی نتیجه د اعلان د پاره ټول هغه رزلټ شټونه چې هغه په محلونو نه مرکز ته راځي دا په خط طریقه سره پروسس او خلکو ته لومړني نتایج اعلان.
دوی همداراز وویل چې تر دا مهاله پورې د 2500 رزلټ شټونو هغه نهایی بڼه دوی سرور یا آنلاین سیستم ته انتقال کړی ده چې دا پروسه په چټکۍ سره روانه ده او په دا په داسې حال کې ده چې دوی نن یو بل نوی ډیټا سنټر هم افتتاح کوي چې د دې ډیټا سنټر سره به د دغه پروسې هغه بهیر لا هم پسې چټک شي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدار از وویل چې هغه لیست یا هغه شمیر چې خپور شوی وو 13 ورځ چې شاوخوا د 2 میلیونه پورته کسانو په ټاکنو کې حضور درلود یا ونډه یا خسوی راي کارولې و نو دغه رقم تر راتلونکو څو ساعتونو پورې نهایی کیږي او دا به د افغانستان ټول سر شریک شي. ورسته خبره تکل صاحب دا و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو همدار زویل چې په 9 ولایتونو معلومات مونږ ته تر رسیدلې نه هغه معلومات چې مونږ وسره په اړیکه کې یستو مونږ ته معلومات کی چې په دې ولایتونو کې څه روان دي او موږ یعنی د موږ کنټرول لاندې دي پرته له بدخشان فرا او همدارس تخار چې دې ولایتونو کې د نامنې او راپورونه ورکړل شوی دي دوی چې موږ هڅه کوو د دې ولایتونو ترڅنګ چې دوه درې ولایتونو نور پاتې دي په دې کې موږ خپل هغه حضور پیدا کوو دغه ولایتونو کې چې کوم ټاکنې تر سره شوی دي معلومات موږ ژر تر ژره ترلاسه کولای شو. بلې تکل صاحب
ډیر زیاته مننه. خاطر پردیس قدرمن اوریدونکو آزادې رادیو د خبریال په راپور کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو څرګندونې واورېدې. همدارس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل کېدای شي چې د رایو ورکولو یو شمیر پاڼې قصدن یا سهون د یو تعداد کاندیدانو د ګټې او زیان په مقصد د یو شمیر کسانو لاس ته لوېدلې وي. د دې کمیسیون یو غړي محمد عبدالله نن آزادۍ راډیو ته وویل ځینې کړۍ هڅه کوي چې انتخابات له ستونزو سره مخامخ کړي خو کمیسیون داسې کړنلارې لري چې د ده په وینا له مخې پاکې او ناپاکې رایې له یو بل نه جلا کولی شي. له دې مخکې یو شمېر ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ښکاري چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځانګړو نوماندانو په ګټه درغلی کیږي. له کابله امید ظهیرمل راپور راکوي.
د فیسبوک په ګډون په بیلابیلو ټولنیزو رسنیو کې په ټاکنو کې د درغلیو د جوړ شویو ویډیوګانو لخبرې د ورسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کېدای شي یو شمېر برخو کې د رایې ورکولو پاڼې د نوماندانو د ګټې او یا همزیان په موخه استفاده شوې وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمشنر محمد عبدالله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی کړنلاره لري چې له مخې به یې پاکې او ناپاکې رایې سره جلا کړي.
موږ نږدې 200,000 لنډمهالي کارکوونکي لرل. شاید یو شمېر کسان پیدا شي چې قصدن او یا هم سهون رایې پاڼې یې چاته ورکړي یا هم له دې پاڼو د کوم نوماند په ګټه او یا هم په زیان استفاده وشي، مګر په هر حال کې موږ داسې برنامې لرو چې له مخې به یې تورې او سپینې رایې لیوه او بله جلا کړو.
له ټاکنو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي یو شمېر کسان چې هویت یې معلوم نه دی د یو مشخص نوماند لپاره رایې پاڼې کاروي او دغه پاڼې صندوقونو ته اچوي. یو شمېر نورو ویډیوګانو کې بیا ښکاري چې ځینې کسان چې د امنیتي سرتیرو دریشيګانې یې پر تندي رایې ورکوونکي هڅوي چې یو مشخص نوماند ته رایې ورکړي. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا وایي دوی له 2500 زیات شکایتونو ثبت کړي چې په جدي ډول به وڅېړل شي. د دې کمیسیون د ویان مرسیال محمد رضا فیاض:
موږ یو شمېر معیارونه لرو، مګر مهم نه ده چې موږ یې ښکاره کړو. د دې لپاره چې هر څومره دا موضوعات علني کیږي له څارنې تېښته لاره پیدا کیږي. هغه تګلاره چې موږ لرو شاید ټول موضوعات ونه څېړل شو، مګر هڅه کوو چې تر خپل حده د درغلۍ مخه ونیسو.
بلور ته بیا د ثبات او همپالنې ډلې یو ویان فریدون خوزون وایي نږدې زر شکایتونه یې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي او ترې غوښتي چې په جدي ډول یې وڅېړي. د دولت جوړونکو ټیم یو ویان جاوید فیصل هم وایي سلګونه شکایتونه یې له یاد کمیسیون سره رسمن ثبت کړي دي. هخوا د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون غواړي چې د حساس موادو په ځانګړي ډول د رایې ورکولو پاڼو په اړه په احتیاط عمل وکړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس هر څه پک سوي دي کومځي کې اجازه ورکړو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته چې یو ریفل هغه پروسې باندې حاکم شي ټول معلومات ترلاسه کړي هغه اساس او غیر اساس مواد خپل واک لاندې راولي په ولایتي دفترونو کې په قابل مرکز کې او وروسته له هغه موږ دوی
که هم پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه د ټاکنو په ورځ د امنیت د نیولو له کبله امنیتي او دفاعي ځواکونه ستایي، خو زیاتوي د ټاکنیزو حساسو موادو د څارنې امنیت هم د دوی له مسؤلیتونو و. کورنیو چارو وزارت په دې اړه له ځواب ورکولو ډډه وکړه، خو اوس لویه اندېښنه دا ده چې آیا ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به وتوانېږي چې پاکې او ناپاکې رایې له یوه او بله جلا کړي؟ هغه پوښتنه چې وخت به یې ځواب وایي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه غواړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رښتینې شمیرې له خلکو سره شریکې کړي. د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي انتخاباتي کمیسیونونو سره د ټاکنو د پروسې د ترسره کولو په اړه له وړاندې خپلې اندېښنې شریکې کړې وې، خو عمل نه دی پرې شوی. فیروزه عزیزي په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه سره له دې چې د ولسمشرۍ سږني انتخابات خبولي، خو وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې رښتینې شمیرې له خلکو سره شریک کړي او د خلکو هر رایه دې حساب شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي له وړاندې د افغانستان پروسې په اړه اندېښنې شریکې کړې وي، خو دا اندېښنې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا جدي نه دي نیول شوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید:
موږ په کراتو مراتو ویل چې که ښه کمپاین سره نه شي خلک ګډون کمیږي. موږ ویل چې که د ښځو په اړه باندې دغه پرېکړه په وخت باندې ونه نیول شي او دغه لپاره خلک سره کار ونه کړي، ښځو ګډون کمیږي. موږ دا ویلو چې د نامنۍ لپاره که د خلکو لپاره تاسو باور ورته کوي مخکې له مخکې نه او دغه اعتماد ونه کړي چې د چاپېریال د ټاکنو کاملا خوندي ده، د خلکو ګډون باندې تاثیر کوي. موږ دا ویلو چې ډېری کوونکي لس باید اصلاح شي، له خلکو سره شریک شي، دستګاه به مشکل چې سم مدیریت شي. نو که دا باندې عمل شوی په یقین سره چې نن د اوسني وضعیت نه په ډېر یو ښه وضعیت کې وو.
نامنۍ په یو شمیر مرکزونو کې د رای ورکوونکو په نوم لاړ کې د نومونو نشتوالی، د بایومیټریک سیستم کې ځینې ستونزې، د رای ورکولو پر وخت د ښځو د عکسونو اخیستل، د ولسمشریزو انتخاباتو سره هممهاله د ولایتي شورا د ټاکنو نه کېدل هغه لاملونه دي چې د 2014 کال ولسمشریزو ټاکنو په پرتله د 2019 کال انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کمرنګوالي عوامل بلل کېږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې دا ځل له دې پروسې په سمه توګه مدیریت شوی او تر دې دمه د حساب شویو رایو له مخې 2 میلیون خلکو رای ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ټولو هغو مراکزو څخه چې په هغې کې ټاکنې ترسره کېدلې چې 5,303 مرکزونه وو، د هغې جملې څخه د 3,386 مرکزونو څخه چې هغه 1,609 محلونه کېږي، 2,196,403 کسانو په دا پروسه کې ګډون کړی.
ټاکل شوی چې د ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د رواني میزان میاشتې په 20مه او وروستۍ پایلې د لړم یا عقرب په شپږمه اعلان شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په پکتیا کې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چمتو دی چې د انتخاباتو د پروسې شکایتونه په سم ډول وڅېړي. دا کمیسیون ټینګار کوي چې شکایت کوونکي د لومړی خپل شکایتونه مستند کړي او بیا دې دوی ته وسپاري څو په دقت سره وڅېړل شي. دا کمیسیون دا هم وایي چې تر اوسه په کوم شمېر شکایتونه ورته رسېدلي دي. احسان اریان راپور کوي.
په پکتیا ولایت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلین وایي دوی تر اوسه د انتخاباتو د بهیر په اړه 55 شکایتونه ترلاسه کړي چې څېړنه یې پیل شوې دي. د دغه کمیسیون رئیس مجاهد رحمت زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل واک دي او په خپلو څېړنو کې د هیچا هیڅ ارګان او هیڅ انتخاباتي ټیم تر تاثیر لاندې نه دي.
زمونږ کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی، مونږ ټولې پرېکړې مستقلی دي. ټول شکایتونه در شوي تقریبا تعداد 55 پورې رسیږي چې په دې کې شپږ د مرکز نه راغلي او نور د پکتیا د مرکز او د ولسوالۍ. ټاکنې د تیرو دورونو ډېرې شفافې وي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې انتخاباتي ټکټونه د رایو په شمېر اعتراض کوي، خو د شکایتونو کمیسیون تاکید کوي چې اعتراض کوونکي د خپل مستند شکایتونه د شکایتونو د څېړلو تر ټاکلې نیټې پورې دغه کمیسیون ته وسپاري. په پکتیا کې د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي له هم ګڼ شمېر خلک د مختلفو دلایلو له امله له رایې ورکولو بې برخې پاتې شوي. د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل وایي په یو شمېر سیمو کې د رایې اچونې د پروسې ناوخته پیلېدل، له وخت وړاندې د مرکزونو بندېدل او په لستونو کې د ګڼ شمېر رایې ورکوونکو د نمونو نشتوالی هغه ستونزې وې چې ګڼ شمېر رایې ورکوونکي له رایې ورکولو بې برخې کړل. بلخوا په پکتیا ولایت کې د رڼو او عادلانه ټاکنو د سربنسټ یا فیفا ولایتي مسؤلین دا مني چې په انتخاباتو کې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله د خلکو ګډون کمرنګه و، خو یې داسې کره اسناد نشته چې په ډاګه کړي په دغو ټاکنو کې د په لویه کچه فساد او درغلی شوي وي. په پکتیا کې د فیفا بنسټ ولایتي مسؤول احسان الله حمیدی وایي
دا یا حقیقت ده بالکل، او چې هغه کوم ارقام چې کمیسیون ولایتي ښیي کې د خلکو مشارکت ډیر کم، 80% د هغه نه کم، ولې پس له وخته د خلک رایه اچونې ته تللی دي، خوشبیني رامنځته کوي، ډېر کثیر تعداد باندې رایه اچول سوی ده. دغه هغه ځایونو کې چې ناامن سیمې وي هلته موږ ناظرین نه وو، نو دې لپاره موږ مستند اسناد نه لرو چې داسې وایو چې هلته به تقلب شوي.
د پکتیا ولایت د شکایتونو د کمیسیون مسؤلین وایي ممکن دوی ته د انتخاباتو د پروسې په اړه نور شکایتونه هم ورسیږي، خو دوی تاکید کوي چې شکایت کوونکي او بنسټونه باید خپل شکایتونه لومړی مستند کړي او بیا یې دغه کمیسیون ته وسپاري څو په لازمه توګه وڅېړل شي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نننۍ خبری مجلې وروستی راپور د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه نه دی، خو انتخابات پکې دي. د 1401 هجري لمریز کال د ولسي جرګې د انتخاباتو یو شمېر معترضې نوماندانې اندېښمنې دي چې ښایي د انتخاباتو د کمیسیون پخواني غړي چې په فساد تورن شوي دي له بنده خوشي شي. دغه نوماندانو نن د یو خبری کنفرانس پر مهال وویل د روغتیایي درملنې او یا جنسیت په لحاظ باید دغه تورن کسان له سزا معاف نشي.
د انتخاباتي جرایمو پر وړاندې د عدالت غوښتونکو ډله وایي یو شمېر وکیلان هڅه کوي څو هغه کمیشنران له بنده خوشي کړي چې د دوی په وینا د ولسونو اعتبار ته زیان رسولی. دوی د دوشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه وکړه چې د کمیسیون پخواني غړي باید له بنده خوشي نه کړي. د هلمند یوې معترضې نوماندې نجیبې فایز د دغې ډلې د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
یو تعداد هغه درغلګر او جهلکار وکیلانو چې د دغو ملي خاینینو په واسطه پارلمان ته لاره پیدا کړې دي، په مختلفو بهانو د دغو درغلګرو او جهلکارو کمیشنرانو د خلاصون هڅې کوي. موږ له یوې خوا د دوی هلې ځلې د عدلي او قضایي ارګانونو د ملي باور او اعتبار په وړاندې د زیانمن کېدو هڅې بولو، او له بلې خوا د مجرمینو حمایت او دفاع پر متقلبو وکیلانو د جال او تقلب باندې باورمندي ډېریږي.
دغه نوماندانو د یو خبری کانفرانس پر مهال وویل د روغتیایي درملنې او یا جنسیت په لحاظ باید څوک معاف نه شي، خو تر دې وړاندې په کابل کې د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو د پخوانیو مشرانو په ګډون لس پخواني غړي په 15 کاله بند محکوم کړي. په دوی کې د ټاکنو د کمیسیون پخوانی مشر عبدالبدی سیات او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پخوانی مشر عبدالعزیز آریایی هم شامل دي. د اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې مشر شیراقا منیب ویلي چې دغو کمیشنرانو له خپلې دندې څخه ناوړه ګټه اخیستې، او د کونړ ولایت نه ولسي جرګې ته نوماند سالم محمد صالح د پایلو پاڼې بدلې کړې دي. خو د دوی په وینا دا د یادو کسانو ابتدایي محکمه ده، او دوی کولی شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی غړي همیره حقمل په دوی لګیدلي تورونه رد کړل:
موږ چې شفاخانه ته انتقال شولو هغه د وکیلانو په واسطه نه و. د افغانستان د عدلي او قضایي مراجع او ارګانونو د استقلال غوښتنه کوو. دا یوه غوښتنه ده چې دوی باید مستقلانه کار وکړي، نه د حکومت فشار لاندې.
لبلی خو د شکایتونو د کمیسیون پخوانی غړي ملیحه حسن وای دوی باید په ضمانت خوشی شي ځکه روغتي وضعیت ښه نه دی.
دا زمان قانونی حق دی چه با زمانت خوشی شو. دا د هر دوران حق دی. زما روغتی وضعیت ښه نه دی. د ملا مریتمی زیان اوختی. لبلی خواه دا افغانستان د لوی سران ولی ویان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې دغه قضیه ته به په پوره بې طرفۍ رسیدنه کیږي.
موږ ډاډ ورکوو لکه څنګه چې د قضیې تحقیق ته رسیدنه وشوه پاتې بهیر کې به هم په پوره شفافیت کار کیږي او دوی عملاً په زندان کې دي.
د ولسي جرګې تیر پړاو ټاکنې چې د تلې په 20مه او 28مه نیټه وشوې پایلې شاوخوا څلور میاشتې وځنډېدې او د دغو ټاکنو پر مدیریت او شفافیت سخت انتقادونه وشول چې په پایله کې د دواړو کمیسیونونو کمیشنران له دندو لرې او پر ځای یې نوي کمیشنران انتخاباتي کمیسیونونو ته معرفي شول.
د ناجیه ساپی له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجله پای ته راورسیدو. خو د ازادي رادیو د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعت خبری مجله پاتې ده چې سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کوي او په سټوډیو کې ده.